شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربم. السلام علیکم. خبرونه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن سرپرست وزیر حمید الله خونزاده د پنځو هیوادونو له چارواکو سره د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی. د راپورونو له مخې اخونزاده د روسیې، بیلاروس، پاکستان، قزاقستان او ازبکستان له استازو سره د یوه ګډ شپږ اړخیز دهلیز رامنځته کېدو پر مسلې خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون چهارشنبه وویل چې اخونزاده د روسیې او بیلاروس له چارواکو سره له دوو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې وکړې. هغه همدارنګه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي سره هم کتلي او د لویو لارو له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت د زیاتوالي په اړه ورسره خبرې کړې دي. په دې اړه چې آیا ازبکستان ته د ښاغلي اخونزاده په دې سفر کې کومې مشخصې موافقې هم شوې کنه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د قزاقستان د سریاسم رسچال سریک جومانګرین او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی جومانګرین چې چهارشنبه کابل ته رسیدلی له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت، لوړو زده کړو، معارف، روغتیا، بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکي سیستم په برخه کې همکاري وکړي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي او له قزاقستانه د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې. د جرمني فدرالي څارنوالي وایي و بهرني اتباعیې په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یادداشت خراسان څانګې لپاره د حملو په پلانولو رسمن تورن کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبه وویل چې دغه وطنه د تاجکستان، ترکمنستان او قرغزستان اتباع دي. پر دوی تور پورې شوی چې په جرمني او د لویدیځې اروپا په نورو برخو کې د پراخو حملو پلان درلود. د جرمني د څارنوالي دفتر ویلي تورن کسان چې په 2022 کال کې په اوکراین کې د جګړې له پیلېدو وروسته د اوکراین لارې جرمني ته رسیدلي وو د تیر کال په جولای میاشت کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې سره چې په افغانستان کې په حملو سربیره تیره میاشت په ماسکو کې د خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست اړیکه ټینګه کړې وه. دغه راز ویل شوي چې دوی په هالنډ کې له یو شمېر نورو کسانو سره یوه تروریستي څانګه جوړه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره باړه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړي دي. په خیبر ضلع کې د ملیشا ځواک په چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته د دې پېښې تایید وکړ او څرګنده یې کړه چې پرون د فرنټیر کور د 163 کنډک پر کاروان د سړک د غاړې بم چاودلی. د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې درې جګپوړي افسران او 12 سرتیري دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر ډېره مچا نه دی منلی. حماس د اسرایلی ارخمل ویډیو خبره کړې چې په هغه کې هغه د اسرایل حکومت د خپل اتباعو په نخوندې توپ تورنوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه ارخمل شوي 24 کلن اسرایلي دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت کړې ده. د اسرایل رسنیو ویلي چې دغه ارخمل د امریکا او اسرایل دوه ګونی تابعیت لري. د اسرایل حکومت وایي تر اوسه نه پوهیږي چې څومره ارخمل ژوندي دي، خو د هغوی شمېر له سلو نه تر 130 پورې اټکل شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان او ایران مشرانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیتونو او موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د چارو شنونکی شفیق هم درد وایي.
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پی لوی ګواښونه او خطرونه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د زیات ورختون لامله د انګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کیبینونه یې تخریب کړل.
د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې د نثر نقد لرو، هم د شعر نقد او شعرونه.
ببرې دې پکې ورکړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنه خال دې کلیزه ولایلو.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې پرون خپره شوه، همداراز ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې دې په بنسټیزو پریکړو کې د ټولو افغانانو ونډه پراخه او زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران او پاکستان د یو سوله ایز متحد ملي حاکمیت لرونکي او د یو خپلواک افغانستان په توګه د دې هیواد د پرمختګ لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ، خو په دې هیواد کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت جدي ګواښ وبلل. دواړو هیوادونو په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د درې ورځني رسمي سفر په پای کې پرون چهارشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلي دي، دې ته په پام چې په افغانستان کې موجوده تروریستي سازمانونه سیمه ایز او نړیوال امنیت جدي ګواښ دي. دواړو لورو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې د همکارۍ پر زیاتوالي او د ترهګرۍ په وړاندې یوې متحدې جبهې ته د پراختیا ورکولو لپاره په خپل چمتووالي یو ځل بیا ټینګار وکړ. که څه هم په اعلامیه کې په مشخص ډول د هغو ترهګرو ډلو چې د دواړو هیوادونو په وینا په افغانستان کې حضور لري او د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ بلل کېږي نمونه نه دي اخیستل شوي، خو اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د پاکستان امنیت او ثبات ته جدي ګواښ بولي. هغه ډله چې د اسلام آباد په وینا پر افغانستان واکمنو طالبانو ورته پناه ورکړې او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه سرته رسوي، هغه ادعا چې طالبانو په کلکه رد کړې ده. د افغانستان بل ګاونډ ایران بیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې له پلوه چې په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې دوه نیم کلنه واکمني کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او همدارنګې په تېره جنوري میاشت کې د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی د اتلین په مراسمو کې د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت اخیستی ډېر اندېښنه لري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر وپوښت چې آیا تهران او اسلام آباد د همدغو دو ډلو ګواښ ته ډېر اندېښمن دي او که نورې ډلې هم شته؟
په دې کې شک نشته دی چې د ایران دپاره داعش او د پاکستان دپاره ټي ټي پي لوی ګواښونه او خطرونه دي، لیکن په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د پاکستان او د ایران حکومت داسې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې کړې وې چې په ترڅ کې په دغه دواړو هیوادونو کې لږکي تر ډېر فشار لاندې وو او اوس دغه لږکي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره هم مبارزه کوي. نو که څه هم دوی په لویه کې دغه پړه پر دغه دوو ډلو ورچوي، لیکن په اصل کې د دغه دواړو هیوادونو دغه ستونزې چې دي که د امنیتي لحاظ دي که د سیاسي لحاظ دي، هغه په کور دننه کې دي. دوی د استبدادي پالیسیو له امله ډېر خلک له مشکلاتو او ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې وروستیو کې په ایران او پاکستان کې د جیش العدل او جند الله ډلو چې دواړه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ بولي د فعالیتونو زیاتېده. تهران او اسلام آباد دې ته اړ کړل چې یو د بل په خاوره کې د دغو ډلو اړوند ځایونو باندې مستقیم بریدونه وکړي. د ایران او پاکستان په ګډه اعلامیه کې که څه هم د دواړو هیوادونو په خاوره کې د کومو مشخصو ترهګرو ډلو یادونه نه ده شوې، خو دواړو لورو د ترهګرۍ د ټولو بڼو د غندنې تر څنګ ویلي چې ترهګرۍ د سیمې سولې او ثبات ته ګډ ګواښ او د سیمې د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. ایران او پاکستان همدارنګه په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو د همغږي کولو یادونه کړې او په دې برخه کې د موجوده سیمه ایزو چوکاټونو یا فورمونو په مثبت ونډې ټینګار کړی. په اعلامیه کې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي تر څنګ دواړو لورو دا منلې چې په اساسي پریکړو کې د افغانانو د ټولو قشرونو د ونډې زیاتېدل به په دې هیواد کې د سولې او ثبات له لا ټینګښت سره مرسته وکړي. ایران او پاکستان چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هم دي، همدارنګه له افغانستان سره د شانګهای د همکاري د سازمان د تماس ډلې د فعالیتونو د ژر پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو په سیمه کې د ثبات د ساتلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې سره همغږي شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ایران او پاکستان د دغه ګډې اعلامیې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د دا ډول څرګندونو په وړاندې په غبرګونونو کې ویلي چې افغانستان اوس امن دی او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي او په واک کې نورو افغانانو ته د ګډون په اړه غوښتنې هم رد کړي او هغه د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په مشرۍ د پلاوی په دې سفر کې چې پرون چهارشنبه پای ته ورسید دواړو لورو موافقه وکړه چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي اړیکې به پراخوي او تر راتلونکو 5 کلونو پورې به دوه اړخیزه سوداګرۍ 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې ترسي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. دواړو هیوادونو همدارنګه په خپلو کې د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې هم د خپل منځي همکاریو د زیاتوالي خبره کړې. خو پوښتنه دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي پاکستان ته د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په هدف سفر کړی او که په سیمه ییزه کچه تهران نورې اندېښنې هم لري. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې اړه وایي.
د ایران د ولسمشر ناڅاپي سفر پاکستان ته، که څه هم په مشترک اعلامیه کې دوی دا خبره کړې ده چې د منطقوي اقتصادي او امنیتي همکاري به ډیریږي، لیکن فاصل کې د ایران اندېښنه دا ده چې که پراتونکو کې د دوی ستونزې د اسرائیل او امریکا سره ډیریږي، نو دوی ته به د ګاونډۍ د خوانه څه خطرونه متوجه، په ځانګړې توګه د پاکستان نه، ځکه پاکستان په تیر کې د امریکا متحد پاتې شوی او اوس یې هم په منطقه کې داسې مزبزبه پالیسي ده، او له بل طرفه پاکستان د سعودي عربستان ملاتړی او ملګری دی، او د رئیسی ته سفر وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی و. نو په منطقوي لحاظ باندې ځینې تغیرات او تحولات په منځني ختیځ کې او په دغه خطه کې را روان دي. ایران د دې نه اندېښنه لري او غواړي په ډیپلوماټیک او په د خبرو د لارې دغه خپل ګاونډیان متقاعد کړي، تر څو پورې که په راتلونکي کې دوی ته کوم خطر متوجه کیږي چې د دغه هیوادو د خوانه نه وي. د ایران اندېښنه همداراز له عراق نه هم ده او له ترکیه نه هم ده، خو چون چې هغه په عراق کې هم تر یو حده پورې خپلې نیابتي ډلې لري او ترکیه هم داسې ډېره دغه ترهګریزو مسایلو کې فعال نه ده، نو لوی اندېښنه به د ایران د پاکستان نه وي چې په راتلونکي کې کومه مسله جوړیږي، نو کېدای شي د پاکستان له لارې نه ترهګر ایران ته نفوذ وکړي او د مختلفو ډلو په نامه باندې دلته د استخباراتي کړۍ اهداف چې دي په مخ ته یوسي. نو دا د ایران اندېښنه ده او پاکستان هم په دې کې خپلې منطقوي او اقتصادي ګټې ویني.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنوي په ټوله افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام لرو. د کونړ د دنګام ولسوالي بازار تر سوې دی. د ورشتون او سیلون له عمله یو شمیر مالونه خراب شوي او یو شمیر خلکو نورو خوندې ځایونو ته لیږدول دي. د سیلون له کبله د دانګام لاري او یوان د ذکر هندي سمځک هم خراب شوه. د دانګام د بازار هټیوال له چارواکو غواړي چې سنادي دیوالونه ورته ودان کړي چې په راتلونکي کې له ورته سوندو سره مخامخ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار یو تن هټیوال فضل الرحمن ازادي راډیو ته ویل د بازار ګڼ دکانونه یې د خوړ پر غاړه باد شوی دی او د استنادي دیوال د نشتون په وجه په تیرو او روانو بارانونو کې ورته زیات مالی زیانونه اوختی دي.
د زیات ورختون لامل دانګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته یوه اندازه خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کې بینونه یې تخریب کړل او یو شمیر دکاندارانو خپل سوداګانې خوندي ځای ته انتقالول چې د باران او د ورخ لامل سوداګانې خراب شوې.
د دانګام ولسوالۍ نور اوسیدونکو هم وایي ورختونو او سیلابونو یې کرهنیز ځمکې، باغونه، سربندونه، سرکونه او کورونه ویجاړ کړي. حاجی نثار احمد او بختاج:
سیلابونه راغلي دي، خلکو ته پکې درانه مالی زیانونه اوختي دي، عمومي سړک پکې خراب شوی دی او همدارنګ کلو ته چې کوم فرعي سړکونه غځېدلي دي هغه هم خراب شوی دي. د خوړونو د غاړې ځمکه چې ده هغه په مکمل ډول وړې ده او فصلونه سیلابونو د ځان سره وړې دي. همدارنګ د خلکو کورونه نړېدلي دي، د چوپانانو کومې بانډې چې وي هغه تخریب شوی دي، ډېر زیانونه خلکو ته اوختي دي.
د دانګام د ولسوالۍ زیات شمېر کورونه ځړ شوی او سرکونه په بشپړ ډول تخریب شوی دي. په سلګونو ځریبه ځمکه د سیلابونو له امله په بشپړ ډول لمنځه تللې او د دانګام مرکزی بازار چې اوس مهال د شدید ناورین سره مخامخ دی، سیلاب پر راغلی دی.
د دانګام اوسیدونکو هټیوال په یو خل له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې نورو ځایونو کې زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې تر څنګ باید د دانګام بازار ته یو استنادي دیوال جوړ کړي. بیا هم بختاج
چیرې دغه سیلاب مخه ونه نیول شي نو بازار به په تخریب او له منځه ولاړ شي. نو بازار چې کومه ډېره سودا نه په بشپړ ډول خارج شوی دی، بازاریانو خپلې سوداګانې نورو ساحو ته انتقال کړي دي او بازار د شدید ناورین سره مخامخ دی.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي بیا وایي د دانګام له بازارې د خپلو شته وسایلو او ولسونو په همکارۍ اوس مهال د اوبو مخه اړولې او په راتلونکي کې هڅې کوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې استنادي دیوال هم جوړ کړي او تل لپاره د سیلاب او د خوړ له ګواښ وژغوري. د کونړ دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار او د کلي اوسیدونکي په داسې حال کې د زیاتو اورښتونو او سیلابونو له امله ورته دا وختو مالی زیانونو څخه شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې د کوټو او دیوالونو غورځېدو او سیلابونو له امله 2.5 تنو ته مرګ ژوبلا وختي وه. د اسلامیک ریلیف موسسې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې بارانونو او سیلابونو د افغانستان ډیری سیمې ځپلې، نږدې 200 کسانو ته یې مرګ ژوبلا اړولې، 93,000 هکتاره کرهڼیز ځمکه یې ویجاړه کړې او تر 900 پورې کورونه یا په بشپړ ډول ړنګ کړي او یا یې جزوي زیانمن کړي دي.
د امریکا ولسمشر له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د 15 میلیارد ډالرو مرستې لایحه توشیح کړه. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مرستو دغه بسته به د امریکا او نړۍ د امنیت د لا ټینګښت سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې
له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د دغو نویو مرستو لایحه چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه پرون چهارشنبه ولسمشر جو بایدن هم توشیح کړه. د دغو 15 میلیارد ډالرو بستې 1.5 میلیارد ډالر یې اوکراین ته ورکول کېږي چې د روسیې د یرغل په وړاندې له ځان ښه دفاع وکړي. جو بایدن دغه راز له اوکراین سره د 1 میلیارد ډالرو سمدستي پوځي مرسته هم تصویب کړه او ویل چې دغه پیسې به په 2 ساعتونو کې ولېږدول شي. بایدن د دغو مرستو تصویب د امریکا او نړۍ لپاره مهم وباله او ویل دمرستو هغه بسته مې چې د اونۍ په پای کې د استازو جرګې تصویب کړې او پرون سنا تصویب کړه او شیخ کړه. دمرستو دغه بسته امریکا او نړۍ ښه امن کوي، همدارنګه له نړیوالو سره د امریکا رهبری چې ټول پرې امپودي ثابتوي، د امریکا له شریکانو حیاتي ملاتړ کوي تر څو وکولی شي خپل حاکمیت د ګواښونو په وړاندې له خپل ځانه دفاع وکړي. له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو مرسته به د دې هیواد د هوایي مدافع، توپچي، پوځي وسایلو او مختلفو وسلو په برخو کې د دې هیواد وړتیاوې زیاتې کړي. په دغه بسته کې 6.5 میلیارد ډالر هم له اسرائیل سره د دې هیواد د ځواکونو او له خپل ځانه د دفاع لپاره ځانګړي شوي دي. همدارنګه 1 میلیارد ډالر هم په غزه کې چې د اسرائیل له پراخو حملو سره مخامخ ده د بشري مرستې لپاره ځانګړي شوي دي. بایدن ویلي اسرائیل باید دا مسله چې بشري مرستې له ځنډ او خنډ پرته په غزه کې فلسطینیان ته رسیږي یقیني کړي. که څه هم متحدو ایالاتو په کراتو له اسرائیل څخه غوښتي دي چې غزې ته د بشري مرستو مخه ونه نیسي، خو دا سیمه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلابنده شوي. په دغو نویو مرستو کې له تایوان سره هم مرستې په پام کې نیول شوي دي. که څه هم مخکې ویل شوي وو چې متحدو ایالاتونو له تایوان سره د 8 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړي، خو د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې 8 میلیارد ډالر هغه پیسې دي چې د تایوان په شمول په لرې ختیځ کې له چین سره د مقابلې په هدف د متحدو ایالاتونو د لومړیتوبونو برخه ده. د امریکا لخوا د دغې نوې مرستې په تصویبېدو سره چې په کانګرس کې بهیر ډېر ځنډیدلی و، د مرسته اخیستونکو هیوادونو په تېره د اوکراین چې سخت یې د دغې مرستې لار څارله اوږد انتظار پای ته ورسوه.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامون. په دې ادبی مجله کې د کتاب نړیوال ورځ لمانځو.
د مطالعې له امله د پوه نه پوه انسان تر منځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسې او د نړۍ د سترو پوهانو تر منځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپه خبرو چې پکې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثارو ته کتنه شوې.
د استاد پکې 209 آثار معرفي شوي دي چې یو سل او دېرش چاپ دي او دوه تیا نشان
د ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دې پکای ورکړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنه خار دې کلیزه ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د ښکلې تصادف د کیسې پایا راهکاریږي نه خو اورم دې لورایا.
او د واتساپ لارې مو د نصر د یو گروپ لالو زلو خبرو.
تر دا مهال تقریبا تر 1500 اخواته کسانو شرکت کړی ده.
د اپریل دروشتمه د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ ده. د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکي زمانې ترمنځ د پله حیثیت لري، داسې چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی ده. د کتاب نړیواله ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو ستایل دي، د کتاب خپرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل دروشتمه یوه سمبولیکه ورځ ده. دا هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایی رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړه شوي دي. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړې کړه. د کتاب لپاره د دې ورځې د لمانځلو یو علت هم دا دی چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څوک کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیه یې ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ په داسې وخت کې را رسېدلې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسګونو عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګېدلی او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوی شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لوستلو نه د خوند اخیستو لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسل چې انسان د کمال درجې ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښایي. د مطالعې له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډېر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپرندوی او مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د یوې خپرندوی ټولنې مسؤل نه غوښتل نو می پراپور کې د موضوع د حساسیت لامل واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیر بیا کلیکوال او خبرونکي د حکومت ملاتړ ونه لدی. هغه ازادي راډیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خبرونکي یا خصوصي خبرندوی ټولنې ترڅنګ ودیږي او په بیا لا بیل برخو کې ورسره همکاري وکړي، نو ل خبرونکي به ملاتړ کیږي. او که حکومت د خصوصي خبرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونډريږي او په بیا لا بیل برخو کې ورسره مرسته ونی شي، نو بیا د کتاب چاپ کول د خبرونکي یا خبرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسې لپاره خورا مهم دی.
په دې مخ کې یو شمېر خبرونکو او د کتاب لورنځیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار لسړې دوه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګو، سربیره پر دې د یو شمېر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه وارزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل سوي او چاپ سوي دي خپرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغه کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه دی ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د اعلامیې له مخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خپرونو د څانګې د موین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي.
کتابوره مثلا تغییرات پیرن ده نوینو
داخله کې نه طالبان چې کتابونو په عنوانونو منصبانګو کې سانسور کوي یا بدلوي داخله لوستلو لري ساتي او دوی مایوسه کوي لبه د مرغ زموږ په ټولنه کې د کتاب لوستلو په برخه کې ډېری بد اغیزي درلودلی شي.
افغان شاعر او لیکوال سمیا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلن په خبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
به باور ما این کمیسیون برای ارزیابی کتاب نیست.
زما په اند کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی. دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت چیټ یا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 50 پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه شوې وه دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه.
فرانسوی نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي د یوه فرهنګ د له منځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې داسې هڅه وشي چې څوک کتاب ونه لولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هره ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له یوې خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخیدلی یم.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلی دی. شغلی تدبیر وایي چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړي دي چې له دې ډلې 130 کتابونه چاپ شوي دي او 2 یې ناچاپ دي. له شغلی تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتابی په څومره وخت کې لیکلی دی.
2001 ما کار شروع کړو په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو، هغه تم ما هغوی غوښتل چې چاپ ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغوی چاپ ته آماده کړی و. ژوند نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. بېرته مې ورته ټلیفون وکړ، ما وایي زه پښیمانه یم، لږ کار نور هم پکوم. نو بیا مې کتاب په 2019 کې بشپړ کړ. په 2019 کې کتاب بشپړ شو، ولې تصادفاً د ما نه کمپیوټر ورک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینه او یا حرص ورته وایي، حرص دا د ما ډېر په کار شو، ځکه دا یو کافي ما ایستلې وه هماغه مخکې مې چې تیار کړی و. نو هغه د استاد کور کې و، استاد هېڅ کاغذ نه غورځوي، حتی کله کله ځینې کتابونو پروفي چې لوستې وي هماغه تر ډېره وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله اړ شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وایي په دفتر باندې کار شروع کړه چې استاد یې په خپل ژوند وګوري بیا وایي څه کوي.
تدبیر صاحب، تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پاڼه پیدا کړې او بیرته مول سره کار پیو کو؟
او استاد سب مې ما نه کمپیوټر، او استاد خبر شو چې ما تر ورک شو زټي دا شي چټ مې خراب او استاد ته هغه د ما کتابونو کې کو ګور تا چې پرنټ استلې و شي نګرا سیمینار ته وی شي هغه ته وخی، ځکه هغه وی وای مو خدا د کتابونو په شا باندې استاد کتاب نوم هم لیکل دی، دا خو مخکې ته دروژن کې کو چې استاد کتاب نوم بل لیست کې راشه او کتابونه کې نیوي ته یو پرنٹ کاپی راوړه، هغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو په هغه هغه کې ساتلې و په قاتو قوت کې. نو هغه میرا پیدا کړو په هغه به د سر نه کار وکړو. نو اتا اوس بش پر شو چارج
په دې کتاب کې په کوم مراجعو تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلې دي او کنه له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینې شان په
دې اثر کې ځای کړی.
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل، هغه په نورو استادانو لیکلي وو، نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوی وو. هغه د کتابونو معرفي وه او یو لنډې لنډې تبصرې ور باندې. ما کوشش کړی دی چې د نور نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه په بېلابېلو موضوعاتو ویشل او هرې موضوع ته مې اول یو څېړنه کړې، ځان مې پستړی کړی. مثلا د استاد د شعر اثر، ما اول په شعر باندې څېړنه کړې دا د استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې ده په هغې برخه کې مې کار کړی دی. بیا مې د همغې څپرکي په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ اثار معرفي کړي. د استاد یو چپټر د دې کتاب یا یو څپرکي قدرونی دي، دې کې مډالونه، ستاینلیکونه، نښانونه، جایزې راغلي چې استاد ته په بېلابېلو وختو کې ماته ټولونه ورکړي دي. نو ما په هغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جائزې په ټول کېږي، نړیوالې جائزې چیرته دي، افغانستان داسې دوامدار جائزه لري نه لري. بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز مې
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوی نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړئ چې دقیق پوه شئ چې څومره جایزې دوی اخیستي دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څرنګه؟
سره اکثر د استاد سره مې خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما په هر کتاب خپله تفسیره لیکلي هغه مې معرفي کړې دي. بیا مې د استاد نظر غوښتی دی چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت به ولیکلو، د خلکو هغه وخت کې تاثرات څه شی وو، استاد څه شی وو، چیرته چاپ شوی دی، د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او دلته مې بیا ماخذ ورکړی، په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې، نه مو دي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل مې کتاب کې شی نه دي خبرې کړې، هغه مې اما خپل مطلب مې نه اخیستی دی، مینه د چاپ کړي. مثلا په څېړنه کې مې د استاد نظر غوښتی دی، په شعر کې مې د استاد نظر غوښتی دی چې استاد بالاخره شعر ته تعریف مني نه مني، په کومه ډله کې دی، یا شعر څه شي ته وایي. همدغسې په فولکلور او په متن څېړنه هره برخه کې مې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سبتاوه او که نه له ځان سره مو لیکه چې کله مو له ده سره خبرې کولې؟
ما استاد ته شل کاله یو ځای وو، نو کله به ما سره کمپیوټر و عمل ته مستقیم لیکلو، کله مې څه کړی دی. حتی په آخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې و زه کابل وم، نو د واټساپ د لارې مې مرکې کولې، هغه مې ثبتولې او یا به مې لیکلې.
تدبیر صاحب په دې کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بیلګه هم راخیستې دي؟
د هر یو اثر، حتی که شعر دی که نثر دی که ادبي نثر دی یا تاریخي نثر دی، د ټولو مې بیلګې راخیستې دي او هغه کتاب مې معرفي کړی دی، د کتاب عکس مې معرفي کړی دی، ورسره مې د استاد نظر هم دی.
دا بیلګې مو په څه حساب انتخاب کړې دي؟
بیلګې نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزلې لیکلې، قصیده لیکلې،
تدبیر صاحب له چاپ وروسته ستاسو کتاب استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع اوس په کاناډا کې دی، دا کتاب دغه اختر ته یو څو ورځې پات چې چاپ شو، اول ما خپل یو دوست ورکړ او هغه پېښور نه دا دی پیچل د لارې نه مې ورته لیکلی دی، نو پرون مې چې هغه نمبر چیک کړو په دوبۍ کې دی لا رسېدلی.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثارو مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي، یو دا چې د پښتو د هدکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او انګلی پکې بیان کړی دی، او بله خوبي دا ده چې تدبیر صاحب که چېرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخصې موضوع خپل نظر او څرګند وړاندې کړي. مثلا تجدید صاحب د استاد عبدالله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی، بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځاینین بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیف راغلی او یا کوم بل صنعت راغلی، دا په اړه لنډ نظر ورکړی دی چې تجنیف دغسه نه خو هغومره چې په کار ده د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوې. مثلا چې دا تیوري کې تدریس کوي چې استاد دغه شعر په دغه حالات کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو په نسبت لیکلي دي. او بله خوبي یې دا ده چې د استاد په نثري اثارو باندې هم خبرې کړي دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې هم تحریر صاحب اول د فولکلور په اړه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. ما یې په نظر کې نیسي مثلا یو کتاب دی د استاد ولسي سندرې، کله چې دی ولسي سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی، په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو، بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو، په دغه کې دومره د ولسي ادب بڼې معرفي شوې دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسي ادب یا فولکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر صاحب، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترڼه هڅه کړې چې متعدد مثالونه راواخلي. خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې تدبیر صاحب هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي، کوم اثر لیکلي دي، تر دې چې هغه اثر ډېر ور وپېژندل شي، دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی. خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع او اثارو باندې وای. نو دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د ناپېژندګلوۍ په برخه کې
د شاغلی بدر څخه مننه. تر بی خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نثر لیکلو د زده کړې لوی ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوي دي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص سره ورو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلنده نقد.
څه وخت وهی موضوع به سندریزه و لیلو، چې سوله به د هر کتاب سریزه و لیلو، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه ویشتم، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه ویشتم، دا کوډه د سترګو رتاویزه و لیلو، غصې ته به د څه خوږه مسکا کړله ورګډه، غصې ته به دې څه خوږه مسکا کړله ورګډه، ادا دې په هر حال کې سوله ایزه و لیلو، زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه، زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه، په دې باب دې څېړنه هر اړخیزه و لیلو،
او بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه را نولجا بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه را نولجا حمله د ترتیب کړي ډله یې زولایلو قربان می دکړې زر غزل ځکه له خبرو قربان می دکړې زر غزل ځکه له خبرو لهجه د خوندوره سیمایزه ولایلو او ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو تموس کوي د شنه خال د کلیزه ولایلو تموس کوي د شنه خال د کلیزه ولایلو
غزل کې نوی کلمات شاعرانه شوې دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوی کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سولهیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمه ایزه او کلیزه داسې ځای شوې دي چې څوک فکر نه کوي چې دا سړې کلمې نه دي او د غزل د ساړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو.
نه پوهیږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوې وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلی وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخي هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخۍ توم نه لري ځکه لوستونکو ته ښه ایسېدلی.
د ښاغلي ببري دا خبره چې د ده د غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه یې ممکن لوستونکی یا اورېدونکی نابلده احساس نه کړي په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیې ته لاس ورکړی دی او د لیلو لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه نا آشنایی په آشنایی بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپله ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له یوې تجربې خبروي چې دا تجربه څرنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا به د همدې تجربې په مټ د ده لیکلی شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چېرته چې اوسمه، نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم نو هلته به هم یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو، او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګله کې ګرځمه، مالا کور سره چې ده په دې ځنګله کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره، دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځمه دا طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت، او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره، نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلی دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعری لپاره دا هم خد از ما په خیال باندې یو څه سره نوی کیږي، هم یو څه مکانونه سره بدل نه بدل سي چيني نور نو شيان پکرا پیدا سي چې هغه بیا ډېر دې سره بدل را بدل کیاو خوند ور سره ډېری کیا شیر ور سره نوې کی نو دا تجربې هم پکار دي زې کوام کله کله دا شیر څه ده تدې سرلیک ده رنگ اسی کا تھ دے جار سم لوما لوما ران اڑے تڑا رانجا آواز بکھما تا میں زلت آئے نہ پختے ادھر ختل آئے کمرے کی تڑی سر رج لوما یا دکھ کل تصادف د کسی پایا راہ کاری یا نہ خواہ رم دے لورایا در تګورم د کمران د چو څاري په نظر کې مې اخیستي څو ځای د چپو پختې چوړان کو ته نه دی شي او براش یو په شګو کې ته ودی شي لکه څو باغ تو تیان چر احکار شي پانی وناچی شمال غېږه کې پریشي د دې رنگ لمن د مینې منظومه ده خاموشي غزل مست سرنده ده پر سکرو پرتی تھنا کی دلوان دی تا حیرت لغاڑی سو کڑی لمبا دا کلوایم چدا خپل را خبر کرم تری نتاو می لکلا پا خپل چادر کرم ستا دا غو پا موجی و نا چوام سترگی پا گڑا در تا سپی چلی قلم در کرم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي دا ګروپ لنشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کسلیکوال مولوی عبدالرحیم غیاث دی له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ د جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې دا او ک په پښتونخوا کې دا یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي نو موږ د نصر د زده کړې کمواله حس کړی وو نو موږ دا اراده وکړل چې په پښتنو ځوانانو کې نصر ترویج کو او د نصر د اړتیا مفکوره ورسره پیدا کړو نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ لاري ګروپ جوړ کړی د نصر د زده کړې په نامه باندې
د شاغل غیاث په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریه او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نصر دی د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغل غیا سوی
موضوعات ټول د لکوالی اړوند د املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو لومړی اډمین یو پښتنه جوړه کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي سره ترتیب کوي وینسي بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې مرز فعالیت کوي او بیا دراتلونکو سهار تر اونې بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوي په ګروپ کې نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ور کوي او نور غډونوالي تعقیبوي
د واتس اپ لاري د نصر ګروپ د اونې درې ورځې یک شنبه سیشن بیا پنځ شنبه فالوي یک شنبه د نصر یو علمی پښتنه کیږي د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي مثلا کله چې دا پښتنه شوې ده چې څنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو لیکوال احمد شاپاتون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریکړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړی
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نصر د پاره خپل لیکنه د پاره کلمه غوره کړو چې هغه زموږ د نصر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي او یا داسې کلمه استعمال کړو راولو چې هغه ټولو ته هم فهموي ټولو باندې پوهیږي هر څوک باندې پوهیږي او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی، د پخوانی په معنا دی. که چیرې زه زاړی راولم نو ډېر خلک به نور باندې پوهېږي، نو پکار دی چې زه د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو که چیرې خپل سیمه ییزه لهجه هم لیکم، په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلی کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مرسره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پوهنتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوږد نظر په ژغیزه بڼه خپور کړی، چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پورې اړه لري. نو خبره دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلوي.
دا پوښتنه هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څرنګه ولیکو. په دې اړه مولوي صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړی او بیا یې د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په یو جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډېر سره لرې نسي. په یو مفهوم وړاندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډېرې نسي. د دې لپاره دا بیا د سړي له ذهنه څخه هغه خبر اصلي خبر لرې کوي، په تفریعاتو کې ځین بندېږي.
د سیشنبې په ورځ د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لنډه ژباړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنې په اړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنجشنبې په ورځ د همدې لیکنو ځینې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واټساپ له لارې د نثر د زده کړې په ګروپ کې په وروستیو کې د پسرلي په اړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاري سمیع الله سعدي هم برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نشکاري.
مخکې داسې و چې د یو چا مقاله به مو لوستله او یا به مو کتله، شوق مو درلود چې داسې یو مقاله نویس وسو، خو کولای مو نسوه. په دغه دوه درې میاشت کې چې کوم کوشش استاد موږ سره کړی دی ملغیا صاحب، په موږ سره وتوانېدو چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کړو و جامعات.
ښاغلی سعدي زیاته کړه چې د ده په لیکنه کې یو توپیر دا راغلی دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت له خپلو ټولو حواسو استفاده وکړي. د په خپلې لیکلې مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال ازادي راډیو ته ورکړ.
دې وخت کې انسان وکار ته ډېر هڅول کېږي، زړه یې دا غواړي چې دغه کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالی اوسیدونکی عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی. ښاغلی حبیب له دې ګروپ سره له پیله مل و. دی وای چې دا ګروپ ګټور دی.
په لومړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله، د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا به د پښتو د لیکدود له معیار او اصولو سره اړخ نه لګوو. خو په دې کمه موده کې ملګرو وکولای شوی چې خپلې لیکنې تر ډیره بریده د پښتو ګرامر په قواعدو برابرې کړي او یو سوچه او پخه لیکنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډېرې کمې کولې، وروسته د ګروپ د ښه مدیریت له وجې په لنډ وخت کې له خاطرو لنډو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډېره تقدیر هم شوې. درېیم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه لیکل کېږي هغه د لیکوال د فکر خپله زیږنده وي چې دا یو لوی پیشرفت بللی شو. او په ټوله کې ویلای شو چې د ګروپ که څه هم لږه موده کېږي خو په ډېر دقت او محاسبه شوي پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابره پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې د ګروپ پایلې ډېرې ښې او هیلې بښونکې دي.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شعر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واټساپ له لارې فعال دی، خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واټساپ له لارې د نثر د زده کړې ګروپ د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاري چې نوي د لیکوالۍ د ډګر په لور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یوه ښه پرانیستې کړکۍ بللی شو یا وویل شي باب پلانز چھ پتھیر کے دغ کار تھا دیر اکھا متو جو سوی ہوا یا کسوی ہم ہوا یوازی پو کتابی بنا لکھل موجود ہو خوز پو عملی بنا دی بحث او دی او ریدلو دی نظر دی ورکولو پو این حال کی دی پختنو دی کولو للاری دی دی سوالنو تا زوابونا ویل کی دی دی سرمخ همخ بحث کی چی
آنلاین گروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لرې سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نه وي، ځکه چې مکان او سامان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل.
سوادا ٹکرے پبایا او